که میخوانن و مطالعه میکنن یک پیام بسیار خاص میرسانه که گذشته را نشان میده و دیدن این قصه فکر میکنم 40 سال پیش نوشته شده و در اون 40 سال پیش ما جنگ آنچنانی
سالهای 1346 بوده. بله
بله روزگار وقت با روزگار حال ما بسیار فرق میکنه. به نوعی خود این داستان شما را میبره به سالهایی که شما
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره
د تورخم د لارې د خلاصېدو په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرو نتیجه نه دور کړي د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شو او جمهور رئیس غنی لندن ته تللی دی چې د فساد خلاف د مبارزې په کانفرنس کې ګډون وکړي.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې په حقله خبرې کوو. په دې خبرې کوو چې د دې ټولنې فعالیتونه څه دي مګر دا پروګرام د وخت سره شوه دی تاسو سره رسن نشو غږی دی اوس حسیب الکوزه تر دې ساعت
د تورخم د لارې د خلاصېدو په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرو نتیجه نه دور کړې. نن د درېمې ورځې لپاره هم پاکستانی ځواکونو د تورخم لاره تړلې وه او دواړو غاړو ته مسافر د سختو مشکلاتو سره مخ وه. نور تفصیل به د خبرو نه وروسته ذبیح الله غازی په ریپورټ کې واورو. د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شوه. د دغې پروژې له مخې به د قرغیزستان او تاجکستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته ورسول سي. د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله شرکت کړی و. نور تفصیل د ممتاز بهیر په ریپورټ کې.
د کاسا زر په نوم د برېښنا د غلویه پروژه چې د څه باندې 1250 میګاواټه برېښنا د لیک ظرفیت لري د 1550 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان د شپږو مرکزی او ختیځو ولایتونو له درویشتو ولسوالیو څخه پاکستان ته غځول کیږي. د کاسا زر پروژې په پلي کېدو به افغانستان د 300 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو سربیره هر کال د برېښنا د لیږد له درکه 15 میلیونه ډالر له پاکستان څخه ترلاسه کړي. د دغې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د پاکستان صدراعظم میا نواز شریف او د قرغیزستان صدراعظم سورونبای جینبکوف برخه درلوده.
د افغانستان سیمیانړي خبرونه ته د مورکو د کندهار هلمند روزګان او زابل د ولایتونو والیان وایي چې مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه د امنیتي سکتور ترڅنګ په اقتصادي او پرمختیایي پروژو پانګونه ونه کړي په دې ولایتونو کې ثبات او امنیت نشي راتللی. د والیانو نن په غونډه کې دا خبره وکړه چې د یوناما لخوا په کندهار کې جوړه شوې او په دې اړه به د عزیزالله پوپل بشپړ رپورټ د خبرو نورسته واوري. جمهور رئیس غنی نن په لندن کې د برېټانیا د کورنیو چارو د وزیر سره وکتل. ولسمشر غنی لندن ته د فساد خلاف د مبارزې په کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی. په خبر پاڼه کې چې د ارګ څخه خبره شوې ده راغلي چې غنی د برېټانیا د کورنیو چارو د وزیر سره د تروریزم، جرایمو او مخدره موادو د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. په دې کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم ګډون کړی او د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د اروپایي هیوادونو د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې د کانفرنس کوربه دی ویلي چې فساد د نړیوالو لپاره د سرطان د دانې په شان دی. کیمرون وویل چې ټول باید د فساد خلاف مبارزه وکړي.
که موږ غواړو چې ترګري او سخت دریځۍ ته ماتې ورکړو نو په دې باید پوه شو چې فساد او عدالت ته نه لاسرسی د دې سبب کیږي چې خلک سخت دریځۍ ته وهڅوي.
په دې نړیوال کانفرنس کې د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې فساد د سخت دریځۍ په څیر د نړۍ په کچه یو لوی خطر دی چې باید مبارزه ورسره وسي.
موږ په داسې یوه مبارزه کې یو چې زموږ د ټولو دپاره ده، د خپلو هیوادونو او ولسونو دپاره ده.
د برازیل سنا نن د پنځشنبه پر ورځ راګری وکړای چې دغه هیواد د ولسمشر ډیلما روزف وظیفه د محکمې تر حکم پورې وځندې. پر میرمن روزف باندې دا تور دی چې د بودیجوي قوانینو څخه سرغړونه کړې او په اداري فساد کې لاس لري. میرمن روزف ته به نن د پنځشنبه پر ورځ ناوخته د سنا د راګری د نتیجې پاکله د رسمي مکتوب پترس کې اطلاع ورکړل شي. د سنا 55 غړو د هغې پر ضد او 22 غړو یې په نفرای ورکړه. اوس بنو د هغې محاکمه پایلسی چې ورځ د پروسه به یو زیات باسونه به په لړکی وسی. د برازیل پولیسو د میرمن روزف د پلویانو سره پرون د چهارشنبه پر ورځ د برازیل د سناده باندې نشتی وکړي. پلویانو په داسې حال کې چې سناده رایګری د پارامدګینی ولا د هغې په نافه شوارونه ورکول. پر میرمن روزف باندې دا تور دی چې د حکومتي بانکونو څخه یې پیسې اخیستې دي او خپل د بودیجې کسر یې پرفه کړي او وروسته یې دا پیسې د انتخابات پر مهال پر ټولنیزو پروګرامونو لګولي دي چې خپل پلویان ډیر کړي تر څو انتخابات وګټي. د روزف مرستیال میچل تیمر به د هیواد سرپرست شي. په عراق کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې دوه پولیسان وژل شوي، اته تنه نور ټپیان شوي دي. بریدونه بغداد ته نږدې د ابو غورۍ په سیمه کې د پولیسو مرکز ته نږدې شوي دي. پرون هم په بغداد کې درې ځانمرګي بریدونه وسوه چې اتیا کسه پکښې ووژل شول. داعش ویلي دي چې نننۍ او پروني بریدونه دوی کړي دي. امریکا د رومانیې په جنوب کې د راکټو دفاعي سیستم فعاله کړی دی. دغه سیستم په جوړولو 800 میلیونه ډالر لګول شوی دی. د امریکا دغه کار روسیا په غوسه کړی ده. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال فرانک روز په بخارس کې خبریالانو ته وویل چې امریکا او ناټو دا واضح کړی ده چې دغه سیستم د دې لپاره نه دی جوړ شوی او یا د دې توان نه لري چې د روسیې د ستراتیژیکې دفاع وړتیا کمزوره کړي. خو د روسیې په دوما یا د استازو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر ولادیمیر کومویادوف ویلي دي چې د ایلون دغه سیستم د روسیې لپاره یو ګواښ دی. شاغلی روز زیاته کړه چې روسیې په وار وار د تشویش سرګند کړی دی چې د امریکا او ناتو دفاعي سیستم د روسیې خلاف دی او د روسیې د اټومي ستراتیژیکي دفاع ته تاوان رسوي. خو دا خبره حقیقت نه لري، بلکې دا سیستم د ایران د لیرې واټن د بالستیک توغندیو په ځواب کې دلته نصب شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لګروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده کولای شي خبرونه ته زنګ ووهي او خپل پوښتنې مطرح کړي. اوس راځو دې ته چې تاسو خبرو کې واوریدل چې په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کانفرنس جوړ شو. دا کانفرنس د یوې ورځې لپاره وو او ختم شوی دی. د کانفرنس کوربه ډیوډ کامرون د ویلي دی چې د اداري فساد د دغه نړیوال ستونزې د مخنیوي لپاره په ګډه کار پکار دی چې ټول هیوادونه پکې برخه واخلي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ ډېر مشرانو ګډون کړی وو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم دغه کانفرنس کې ګډون درلود چې په دې حقله راپور ته ساسه پام راګرځوم.
په دې کانفرنس کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د افغانستان، نایجیریا او کولمبیا د جمهور رئیسانو په شمول یو شمیر سیاستمدارانو ګډون کړی وو. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل موږ ټول باید له فساد سره مبارزه وکړو.
که موږ غواړو چې ترګري او سخت دریځې ته ماتې ورکړو نو په دې باید پوه شو چې فساد او عدالت ته نه لاسرسی د دې سبب کیږي چې خلک سخت دریځې ته وهڅي.
په دې نړیواله غونډه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې فساد د سخت دریځې په څیر د نړۍ په کچه یو لوی خطر دی چې باید مبارزه ورسره وشي.
موږ په داسې یو مبارزه کې یو چې زموږ د ټولو لپاره ده، د خپلو هیوادونو او ولسونو لپاره ده. اداري فساد داسې یو خطرناک دښمن دی چې زموږ هیوادونه تباه کوي. لکه څنګه چې لزنو سخت دریځو سره په مبارزه کې اخته یو، اداري فساد اصلا یو ټولنه ټوټه ټوټه کوي.
خغلی کری همدارز د دې غونډې د مخه د اکسفورد پانتون ماسیلینو ته وویل چې متحده ایالات د نایجیریا په څیر له هیوادونو سره کار کوي چې د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
موږ باید په نړیواله توګه پوښتنه وکړو چې د نایجیریا په څیر په یو هیواد کې د جنرالانو یوې ډلګۍ څنګه په فساد کې لاس درلودو او نوی جمهور رئیس بوهاری یې پر خلاف مبارزه کړې ده. موږ له هغه سره د دې حالت په بدلولو کې کار کوو.
د دې غونډې هدف دا دی چې فساد په ټولنه کې په ټولو کچو رابرسیره، مجازات او لمنځه یوړل شي. همداراز دغه غونډه د بریتانیا او متحده ایالاتو په څیر د بډایو هیوادونو کړنې تر پوښتنې لاندې نیسي. په دغه یو ورځنۍ غونډه کې د افغانستان، کولمبیا او نایجیریا مشران ګډون کوي.